د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیبو ریڈیو دے
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا دی ودا زم مجاهد جواد ام بسر گپا مقریت دی سرد مهمو خبرونو لندیستا پا پاکستان کې د انتخابي کمیشن مشر سکندر سلطان راجه ویلی د انتخاباتو د نظام د شفافیت لپاره لراتونکو ټاکنو نه وړاندې د حلقه بندۍ او د عمل سرته رسول ضروری دي او د دې لپاره انتخابي کمیشن ته مناسب وخت پکار دی. د طالبانو حکومت په افغانستان کې لبیا واکمن کېدو وروسته په لومړي ځل په فراه ولایت کې پر یو کس د قصاص حکم جاری کړی او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د شوروی چهارشنبې په ورځ وویل دی په اوکراین کې د اوږدې جګړې تمه لري خو زیاتوي دا مهال د نورو اضافي سرتیرو خوځول به بې معنا وي. اوس هم بشپړ خبرونه اوري. په پاکستان کې د انتخابي کمیشن مشر سکندر سلطان راجه ویلي د انتخاباتو د نظام د شفافیت لپاره له راتلونکو ټاکنو نه وړاندې د حلقه بندۍ او د عمل سرته رسول ضروری دي او د دې لپاره انتخابي کمیشن ته مناسب وخت پکار دی. دا په داسې وخت کې چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان له راتلونکي مارچ میاشتې نه مخکې د نویو انتخاباتو غوښتنه کوي، بل پلو انتخابي کمیشن د توشخانی قضیه د پریکړې پر سر عمران خان د خپل تحریک انصاف ګوند له مشرۍ څخه د لرې کولو په اړه کاروایی هم پیل کړې ده. د طالبانو حکومت په افغانستان کې لبیا واکمن کېدو وروسته په لومړي ځل په فراه ولایت کې پر یو کس د قصاص حکم د جاري کېدو خبر ورکړی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د زیارت یا پنجشنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د تاجمیر په نوم کس د فراه ولایت په مرکز کې د خلکو په وړاندې قصاص شو. د اعلامیې له مخې د قصاص د سزا د تطبیق په مهال د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر او د طالبانو د سترې محکمې د مشر مولوي عبدالحکیم حقانی تر څنګ نورو لوړپوړو طالب چارواکو هم ګډون کړی و. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټاماس ویست متحده عربي اماراتو ته د سفر په مهال د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت له سرپرست وزیر مولا یعقوب او د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره کتلي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو بیان د شوګې چهارشنبې په ورځ د امریکا غږ د پښتنې په جواب کې د طالبانو د دفاع وزیر سره د خاغلی ویست کتنه تایید او ویل ځانګړي استازي ویست له موقع په استفاده د طالبانو لپلاوی سره په کتنه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د خرابیدونکو وضعیت او پرخز ونجونو باندې د طالبانو د پراخیدونکو بندیزونو په ګډون امریکا او نړیواله ټولنه د په مهمو مسلو باندې خبرې کړي. خاغلی ویست د متحده عربي اماراتو په پایتخت ابوظبي کې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي سره له کتنې وروسته په ټویټر لیکلي هغوی له طالبانو څخه د افغان ولس د غوښتنه بدرګه کړه چې د ښځو او نجونو د حقونو احترام وکړي او د هیواد د راتلونکي لپاره ملي ډایالوګ پیل کړي. په ایران کې له پولیسو سره د مهسا امینی د مړینې په خبرګون کې د شورې چهارشنبې په ورځ په ګڼو ځایونو کې زده کوونکو او محصلینو هم لاریونونه کړي. د امریکا غږ د فارسي څانګې د خبر له مخې دغه لاریونونه په لږ تر لږه شلو پوهنتونونو کې شوي او د امنیتي ځواکونو او لارون کوونکو ترمنځ په پلازمېنې تهران، بهشتي، امیر کبیر، فردوسی او مشهد کې نښتې هم شوي. له دې سره سره په ایران کې لارون کوونکو په ټول هیواد کې له هټیوالو او دوکاندارانو څخه غوښتي وو چې د شورې چهارشنبې په ورځ دې خپل کاروبارونه وتړي تر څو چې حکومت اصلاحات راولي. عین شاهدان وایي چې د نهه یسې شنبې په ورځ هم په ټول ایران کې اکثره کاروبارونه تړل شوي وو. په ایران کې له پولیسو سره د مهسا امینی د مړینې په غبرګون کې په روانو لاریونونو کې تر اوسه پورې لږ تر لږه 401 کسان مړه شوي دي. د چین ولسمشر شي جنګ پین په درې ورځني سفر سعودي عرب ته تللی. د دې سفر مقصد له نورو موضوعاتو سره سره د برېښنا یا بجلی په اړه د سیمې له مشرانو سره بحث خودل شوی. دا د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته نورو هیوادونو ته د چین د ولسمشر دریم او د تیلو ستر پیدا کوونکي هیواد سعودي عرب ته له 2014 کال وروسته لومړی سفر دی. د سعودي عرب سرکاري رسنۍ ویلي د چین ولسمشر به په دې درې ورځني سفر کې له پاچا ملک سلمان او د دې هیواد له شهزاده ولیعهد محمد بن سلمان سره وویني او هم به د ګلف د همکاري او شورا په غونډه کې ګډون کوي. تمه کیږي چې د تیلو مارکیټونه به د چین او سعودي عرب د مشرانو ترمنځ د بحثونو مهمه اجنډا وي. په ځانګړي ډول په مارکیټونو کې پر هغو بدلونونو به خبرې کوي چې په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روس له برید وروسته راغلي دي. او روسي خبر دا چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د شوروې چهارشنبې په ورځ وویل د په اوکراین کې د اوږدې جګړې تمه لري خو زیاتوي دا مهال د نورو اضافي سرتیرو خوځول به بې معنا وي. پوتین د کرملین د بشری حقوقو د شورا یوې آنلاین غونډې ته وویل چې روس به په اوکراین کې له هر وسیلې چې وي خپل دفاع وکړي. پوتین وویل روس ته په لویدیځ کې د دوهمې درجه هیواد په سترګه کتل کیږي چې د شتون هیڅ حق نه لري. پوتین زیاته کړه د ځنګړو عملیاتو د مودې په اړه له شک پرته چې دا به یو اوږد پړاو وي. خوبی ویل د سرتیرو د هم ځل متحرک کېدو اړتیا نشته. روس تر دې مخکې په سپتمبر او اکتوبر کې د لک تر لګه 300,000 ریزرو سرتیرو د متحرک کېدو غوښتنه کړې وه. پوتین وویل دغه غوښتل شوی او کسانو څخه یې اوس تر 500,000 پورې په اوکراین کې ګمارل شوی دي چې 800,000 یې په جګړه ییزو برخو او پاتې نور یې تر اوسه هم په روزنیزو مرکزونو کې دي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اردوونکو خبرونه واردل د وایس اف امریکا دی ودا او سم د مهمو راپورونو په لور. په پاکستان کې د انتخابي کمیشن مشر سکندر سلطان راجا ویلي د انتخاباتو د نظام د شفافیت لپاره د راتلونکو ټاکنو نو وړاندې د حلقه بندۍ او د عمل سرته رسول ضروری دي او د دې لپاره انتخابي کمیشن ته مناسب وخت پکار دی. دا په داسې وخت کې چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان له راتلونکي مارچ میاشتې نه مخکې د نویو انتخاباتو غوښتنه کوي. په دې اړه نور حال له اسلام آباد څخه د پیر ولایت چاپ ریپورت کې.
د چهار شنبه په ورځ پاکستان کې د ووټرانو روز منظور پترس کې اسلام آباد کې یوې غونډې ته وینا په وخت سلطان سکندر راجا ویلي د انتخاباتو نړیوالې د حلقه بندو لپاره دوی ته مناسب وخت پکار دی. مطبوعاتي رپورټونو تر مخ انتخابي کمیشن مشر زیاته کړې په دې باندې شپږ میاشتې وخت لګېدلی شي. خوسیرون کې حسن عسکری د انتخابي کمیشن مشر په دغه دریځ باندې سخت نیوکه کوي.
آئین میں یہ پروویژن ہے کہ جب اسمبلیاں توڑی جائیں گی تو 3 مہینے کے بعد الیکشن ہوگا.
اگر وای کوئی اسمبلی ماتی گی انتخابی کمیشن دستوری زی مواری جوڑے گی چھ پدرو میاشتو کی دنن ندغلتا نوی انتخابات اکڑی. دا خزانے مرکزی وزیر اسحاق ڈار او دا صدر عارف علوی ترمنز نن یوزل بیا ملاقات تخپل سیڑنا کی حسن عسکری زیادت اکڑ دا سخکار حکومت او تحریک انصاف تبا دا خبر اترو دلاری دا نوی انتخاباتو پنیٹا سلاکی دلوی. پخوانی وزیر اعظم عمران خان خبرداری ورکړی که حکومت راتون کی مارچ میاشت پور انتخابات اعلان اونکنو هغه به هم روان دسمبر میاشت کی د خپل واکلاند پنجاب او خیبر پختونخوا اسمبلیان ماتې کړي. د انتخابی کمیشن مشر سلطان سکندر راجا انتخاباتو کی الکترونیکی مشینانو کارولو او بهر ملکونو کی میش پاکستانی وګړو ته اوټ حق ورکولو په اړه د پخوانی وزیر اعظم عمران خان انتخابی کمیشن باندې تورونو ته اشاره کی دا هم رد کړی دی. انتخابی کمیشن تو شاخانه قضیه کی عمران خان نا اهل ګرځولو فیصله پر سر اوس عمران خان د تحریک انصاف ګوند نه مشرواله نه لری کولو لپاره راتلونکي اونۍ د 13 منټې باندې د کاروای پیل کولو کلاهم کړه. دا د تحریک انصاف عمومي سکتر اسد عمر په دې اړه د کمیشن نوټس تر لاسه کېدو پخلی کړی دی. بهر ملکی ټی وی سره خبرو کې د تحریک انصاف ګوند بل یو مرکزی لیډر بابر اوان ویلي انتخابی کمیشن عمران خان د ګوند د صدارت نه نااهل کېدو اختیار نه لري او هغه د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د عمران خان نااهلې پریکړې برابر کېدو دریځ هم رد کړی دی. سیڑون کی احمد بلال محبوب پدے معاملے دا تحریک انصاف دریس پزے بولی.
نواز شریف صاحب کی جو نااہلی تھی وہ سپریم کورٹ نے کی اور وہ تااہل نااہلی. عمران خان صاحب کی جو نااہلی کا فیصلہ ہوا ہے کہ وہ نااہلی جو ہے وہ صرف اسی سیٹ کے لیے ہے.
اروویل نواز شریف د ملک تر ټولو لوی عدالت سپریم کورٹ نا اهل ګرځول او تر سوچ انتخابی کمیشن تو شاخانی قضی فیصله دلو پدې کې عمران خان یوازې د یوی سوکه او دغه وخت لپاره نا اهل ګرځول شوی. احمد بلال بهبوب په خبره ذکر دغه فیصله نه پس عمران خان انتخاباتو کې برخه اغستده او چا په هم سه اعتراض نه دی کړی. د دې ترڅنګ مرکزی وزیر ایاز صادق د خپل مسلم لیگ نواز ګوند قائد او لندن کې میش پخوانی وزیر اعظم نواز شریف راتلونکي جنوري میاشت کې پاکستان ته بیرته راتلو اعلان کړی دی. د یو شخصي ټی وی سره خبرو کې ایاز صادق تم سرګنده کړی نواز شریف ته په وطن واپسې د عدالتونو نه انصاف ملاویږي او په راتلونکو انتخاباتو کې به هغه د خپل ګوند کمپاین مشروالي کوي. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
په عام ولس کې د ووټ اندراج لپاره د شعور را بیدار کولو په لړ کې په خیبر پختونخوا کې د ووټ قومي ورځ ولمانځل شوه. په کومه کې چې د ټاکنو کمیشن چارواکو د قومي سیاسي او مذهبي مشرانو نه غوښتنه وکړه چې د ټاکنو لپاره په رجستریشن کې دي هغوی خپل رول ولوبوي چې له زیاتو نه زیات خلک د ووټ اچولو جوګه شي. د دغې غونډې نور حال د ابراهیم شینواري په رپورټ کې.
د نېشنل ووټرز ډے په مناسبت د خیبر قبایلی ضلع کې یو غونډه وشوه چې ته ځای د ټاکنو کمیشن چارواکو د ووټ اندراج او د ووټ اچولو په اهمیت خبرې وکړې. د دغه غونډې برخه اخیستونکو ته کوم کې چې په اول ځل ځایي زنانه کونسلرانی او عامه زنانه هم شامل وي ورپیا کړل شو چې د ووټ د صحیح استعمال نه بغیر په هیڅ یو هیواد کې جمهوریت و د نشي مونږی او دا چې د ووټ په استعمال کې ډېر د احتیاط نه کار واخیستل شي. د ټاکنو کمیشن چارواکو په ځای کې سیاسي او مذهبي مشرانو او د مدني ټولنو په غړو غږ وکړو چې هغوی د ووټ اندراج کې خپل مثبت رول ولوبوي. د ټاکنو کمیشن وی چارواکي آصف اقبال البته په دغه حال وویل چې زیاتره د سیاسي ګوندونو مشران هغوی ته هغه وخت رجوع کړي کله چې د عمومي ټاکنو اعلان وشي او د رجستریشن عمل هم تړلی شوی.
لکه 60 دین پہلے یا 90 ڈیز مخکې موږ سره بن کو دا نوې اندراج او نوې انټری افادی په وتل راوتل بن ځکه چې آل اور پاکستان پرنٹنگ سٹارټ شي کنه جی بیا نو چې کله بیا بن شي نو بیا دا مرګي سیاسي کسان بیا ټول را روان شي چې رجی زموږ د علاقې خدا مسله و ده دې کس دا مسله و نو بیا موږ ورته چی ثابت کال ته چرته.
په دغه محل موجود د مدني ټولنې وغړي ایاز رضا اوویل چې باید د ټاکنو کمیشن وخت په وخت دغه غونډې را جوړ کړي چې په ولس کې د ووټ د اهمیت په اړه شعور را بیدار کړي.
کمو په پاکستان کې به خصوصا پر سابقه قبایلی اضلاع کې ووټ لسو اهمیت نه ورکوي او ټرن اوټ به هي نشي په حساب نو کدارې پروګرامونه الیکشن کمیشن او پاکستان د غدغ ورځ نه علاوه په نورو علاقو کې کې لکه یو شي په ستا باندې کې وی ضروري نه چې سر بس په دسمبر باندې د پروګرامونه وشي. نو ان شاء الله تعالی امید دی چې لکه څنګه په مغربي دنیا کې یا په امریکا یافته ملکونو کې د ووټ اهمیت نه خبر نو دي ته خبر شي.
د الیکشن کمیشن د شمیرو لمخه په خیبر قبایلی ضلع کې عمومي د ووټرانو شمیره شپږ لکه پنځه زره ته رسیدلې کومه کې چې دوه لکه پنځه اویا زره خزینه ووټران هم شامل دي. د کمیشن د چارواکو په وینا په جمرود او واړه کې هغوی د ووټ د اندراج عمل نه تر ډیره حده مطمئنه دي خو په تیرا او لنډی کوتل ځینې برخو کې د ځایي اوسیدونکو دلچسپي کمه ده د کومې چې د اضافه کولو ضرورت دی. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
درنو اوردونکو د وایس اف امریکا ډیوا ده. که تاسو د وی او وی ډی وی خبرونه په منځنۍ او څپو نشئ اوریدلی نو په لاندنیو لنډو څپو یا شارټ ویوز د وی او وی ډی وی راډیوي خبرونه په اسانه توګه اوریدلی شئ. د پاکستان په وخت د سهار شپږ بجو نه تر نهه بجو پورې خبرونه په اوه څلور اوه صفر کیلو هرتز، اوه پنځه درې صفر او یو دوه صفر درې پنځه کیلو هرتز اوریدلی شئ. د وی او ای ډی وی د ماهام شپږ بجو نه د شپې دولسو بجو د راډیو خبرونه په اوه څلور نهه پنځه نهه درې پنځه پنځه نهه درې اوه صفر او یو دوه صفر درې پنځه کیلو هرتز اوریدلی شئ. درنو اوردونکو د وایس اف امریکا ډیوا ده. څېړونکي وایي د پاکستان مین سټریم میډیا یا رسنۍ په خبرونو او ګردي میزونو یا ټاک شوز کې هغه کاروباري سیمو ته زیات پام او وخت ورکوي کوم چې دوی ته مالی ګټې رسوي. دوی وایي د رسنۍ مهمو او سیاسي خبرونو ته پام کوي خو خیبر پختونخوا، پخوانی قبایلی سیمې، بلوچستان او نور لري پرتې سیمې او د دوی بنیادي مسالې د بیلابیلو دلایلو له امله له پامه غورځوي. په دې اړه نور حال اسلام آباد څخه د ډیوی د خبریال الیاس خان په ریپورت کې.
سیډون کی وای د پاکستان مین سټریم میډیا یا اصلي رسنۍ صرف خپلو ګټو او کاروبار ته پام کوي او د خپلو ایجنډو د لاندې هغه لوی لوی کاروباري خارونو لکه کراچۍ، لاهور، فیصل آباد، اسلام آباد وغیرہ ته په خبرونو او ټاک شوز کې زیات پام او وخت ورکوي کوم چې دوی ته مالی ګټې رسوي. دا رسنۍ د ریټینګ یا درجه بندۍ زغل کې یو ایجنډا لري او هغه د دوی مالی ګټې دي. دلته د غیر مهم او سیاسي خبرونو ته خو زیات پام او وخت ورکول کیږي خو خیبر پختونخوا، پخوانی قبایلی سیمې، بلوچستان، جنوبی پنجاب او نور لری پرتی سیمې او د دوی بنیادی مسلې لبیلیبل عملونو لوجې لپام غورځوي. د دوی وینا د کوم سیمو کې چې کاروبار نوي او دوی ته ترې ذاتی ګټې نه ترلاسه کیږي د هغوی خبر نه خپرېږي. د سیډونکو لمخې بلوچستان د امنیت حوالې سره یو ناقراره سیمه ده او دغلته پاکستانی رسنۍ د پوز د مرزي ته سنشي ور کوله او همدا حال د خیبر پختونخوا او پخوانی قبایلی سیمو هم ده او دغه تک په میډیا باندې یو خوا د پوز لخوا فشار وینو بل پلو د تونراو تراګر ډلو لخوا ورته هم غواخونه کیږي. وی او ای ډیو سره خبرو کې د انګریزي ژبې رسپانی ایکسپریس ټریبیون ایډیټر نوید حسین وویل سیڑون کے او دا فورمین کرسچین کالج اینڈ یونیورسٹی لاہور دا صحافت او بشریت سانگو مشر ڈاکٹر الطاف اللہ خان وائی پاکستانی میڈیا او پزانگڑی توگا ٹی وی چینل دا خبر او بنیادی مسلو را برسی رکول نہ زیاد پام درجہ بندی او کاروباری گٹو تور کوی او ہمدا وجہ دا چی دوی خپل اعتبار پا اولس کے بائل لے دے. وی او اے ڈی و سر خبرو کی نموڑی اوائل د سیڑون کو وینا دا چې د ټولنیزو رسنیو راتلو لوجه د اصلی رسنی اعتبار په ټولنه کې ختم شوی دی او همدا شان هغه خبریالان او سیڑون کی چې ځان ته باید ډیر بے پلو او پېښور خبریالان ویل هم د دوی دوه مخیزه تګلارو لوجه ولسته په ډاګه شوی دی. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
درنو اردن کو دا وایس اف امریکا ډیو ده. کتا سو د وی او وی ډی وی خبرونه په منځنۍ او چپو نشي اوریدلای نو په لاندنیو لنډو چپو یا شارټ ویوز د وی او وی ډی وی راډیوي خبرونه په اسانه توګه اوریدلای شي. د پاکستان په وخت د سهار شپږ بجو نه تر نهه بجو پورې خبرونه په اوه څلور اوه صفر کیلو هرتز، اوه پنځه درې صفر او یو دوه صفر درې پنځه کیلو هرتز اوریدلای شي. د وی او ای ډی وی د ماښام شپږ بجو نه د شپې دولسو بجو د راډیو خپرونې په اوه څلور نهه پنځه نهه درې پنځه پنځه نهه درې اوه صفر او یو دوه صفر درې پنځه کیلو هرتز اوریدلای شي.
اردونکو دا وایس اف امریکا ډیو ده. د طالبانو حکومت په افغانستان کې بیا واکمن کېدو وروسته په لومړي ځل په فراه ولایت کې پر یو کس د قصاص حکم د جاري کېدو خبر ورکړی. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د زیارت پنجشنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د تاجمیر په نوم کس د فراه ولایت په مرکز کې د خلکو تر مخه قصاص شوی دی. په دې اړه نور حال زموږ له همکارې ناهید سهار څخه په دې رپورټ کې اوري.
طالبان د افغانستان په فراه ولایت کې د خپل ګڼ شمیر مشرانو په موجودګۍ کې په یو غونډه کې د قتل په الزام کې یو تن ته د مرګ سزا ورکړه. په افغانستان کې د بیا واکمنېدو نه پس دا لومړی ځل و چې طالبانو په قتل تورن ته په عام غونډه کې سزا ورکړه. د طالبانو ترجمان ذبیح الله مجاهد په ټویټر په خپل پیغام کې وویل چې طالب چارواکو د قتل د پیښې دقیق تحقیقات کړي وو. مبینه قاتل د خپل جرم اعتراف کړی او هغه ته د قتل سزا تصدیق د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده کړی وو. د وی ای د رپورټ تر مخه د فراه ولایت په مرکز فراه کې د غونډې په مهال د مقتول پلار قاتل درې ډزې وشتلې. مجاهد وویل طالبانو د قصاص سزا عملي کړه. د مجاهد په کول مبینه قاتل یو بل تن په چاقو وهلې او هغه نه موټر سایکل او موبایل اخیستی وو او د خپل جرم اعتراف یې هم کړی وو. په فراه کې په عامه غونډه کې یو تن ته د مرګ سزا په داسې مهال کې ورکړی شوې چې په تېره میاشت کې په کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې طالبانو په سلګونو ښځو او سړو ته د فوټبال په میدانونو کې د جنسي فعل او د غلا په شان د اخلاقي جرمونو په سر د دورو سزاګانې ورکړې دي. د رپورټ تر مخه د کال 1999 تر 2001 پورې طالبانو په لومړی واکمنۍ کې د دورو او خلک په عامو غونډو کې د اعدام کولو سزاګانې عام وې. د انساني حقوقو فعالین وایي طالبان د خپلو روزونو نه پشا شوي دي چې د افغانانو د بنیادي حقوقو احترام وکوي، خو هغوی د خپل تیر حکومت سخت اقدامات بیا نافذ کړي دي. د ښځو په تعلیم او کار روزګار قدغنونه لګول شوي دي، پابند کړل شوي دي چې حجاب به اغوندي او د محرم نه بغیر به اوږد سفر نشي کولی. نړیوالې ټولنې په طالبانو پابندي لګولي او د طالبانو نه غوښتلي چې منل کېدو دپاره دي د ښځو نه دي قدغنون او بندیزونه لرې کړي. تېره میاشت د متحده قومونو د ماهرینو یو ډلې وویل د ښځو په حقونو او ازادي او بندیزونه د انسانیت خلاف د جرم په برابر دي او په کار ده چې جنسي تعصب او نړیوال قانون د لاندې تحقیقات وکړي شي. ذبی الله مجاهد د اقوام متحده دغه رپورټ رد کړی دی او ویلي دي د شریعت په بنیاد د انصاف په نظام تنقید د اسلام او د نړیوالو قوانینو بے احترامی ده.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
د اوکراین چارواکي وایي روسي ځواکونو د دسمبر په 1 د اوکراین په څو سیمو کې د کامیکازي ډرون او درنو وسلو بریدونه کړي دي چې وایي دوه کسان یې وژلي او یو شمېر نور یې ټپیان کړي دي. روس دا بریدونه په داسې وخت کې کړي چې ماسکو هم په اوکراین تور پورې کړي چې د دوی پوځي اډې په نښه کړي دي. د وایس اف امریکا د رپورټ تفصیل درته بارکوال میخیل وړاندې کوي.
د اوکراین د سیمایز پوځي ادارې مشر یاروسلاو یانوشویچ په خرسون کې رسنیو ته ویلي روسي پوځیانو یو ورځ مخکې پر دې سیمه یو 50 توغندي ور وویشتل چې وایي لکبل یې دوه کسان ووژل شول. د اوکراین د نیپرو پیتروسک صوبې گورنر ویلنټاین رزنیچنکو وایي د شپې مهال په دغه برید کې د اوکراین ځواکونو د روس لخوا راغلي ټولې ډرون الوتکې وویشتلې او تباه یې کړې. شاغلی رزنیچنکو په ټلګرام کې لیکلی د ختیځ د هوایی کمانډ پوځیانو ډیر ښه عمل ترسره کړ. موږ د دشمن اته واړه ډرون الوتکې وویشتلې چې دشمن ورته په سیمه کې لارښوونه کړې وه. د گورنر رزنیچنکو په وینا روسي توغندي تیره شپه د نیکوپول ضلع او ښار په نقشه کړي دي چې وایي د ګیس پایپ لاینونو کورونو او فارمونو ته زیان اړولی دی، خو وایي چاته یې ځاني زیان نه دی اړولی. شاغلی رزنیچنکو ویلی نیکوپول تر ټولو زیات ځانمن شوی دی. په ښار کې تر سلو پورې شخصي کورونه د فارمونو ودانۍ او د ګیس پایپ لاینونو ځانمن شوی دی. روسي ځواکونو په خپلو بریدونو کې څو دوکانونه د دفتر ودانۍ او یو کالج هم تباه کړي دي. چارواکي وایي د اوکراین په یو بل سیمه زاپوریژیا کې هم روسي پوځیانو دوه کلی په نقشه کړي دي چې وایي د یوې 15 کلنې نجلۍ په ګډون درې تنه په کې ټپیان شوي او ډېر کورونه په کې ځانمن شوي دي. د اوکراین په ختیځه برخه کې دغه سخته جګړه یو ورځ وروسته له هغې روانه وه چې ماسکو په اوکراینی ځواکونو تور پورې کړ چې وایي په روس کې دننه یې پر یوې هوایي اډې برید کړی دی. روسي چارواکو د هیواد د کورسک ښار داسې عکسونه خپاره کړي دي چې لیدل کېږي له یوې هوایي اډې لوګي پورته کېږي. دا سیمه د اوکراین شمالي پولې ته د تقریبا 90 کیلومتره پر فاصله پرته ده. که څه هم اوکراین د روسي چارواکو له دعوو سره سم د دغو بریدونو ذمواري په رسمي توګه نه ده منلې، خو د اوکراین یو چارواکي د نوم نه ښکاره کولو په شرط نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته منلې ده چې دا بریدونه دوی کړي دي. د دسمبر پر شپږمه هم روس تور پورې کړی و چې اوکراین پر دوه نورو هوایی اډو برید کړی دی. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي امریکې نه اوکراین هڅولی او نه یې ورسره مرسته کړې چې په روس کې دننه بریدونه وکړي. بلینکن وایي په دې پوهېدل مهم دي چې د اوکراین خلک هره ورځ د روس له روان یرغل سره ژوند کوي. نوموړي تور پورې کړی چې روس په ژمي کې هم پر ولسي ځایونو باندې بریدونه کوي. د امریکا د دفاعي پالیسۍ د قانوني مسودې لمخې چې د دسمبر پر شپږمه مخې ته راغلي د کانګرس غړي پر دې متفق شوي او منظوري ورکړي چې اوکراین ته به راتلونکی کال لږ تر لږه $800 میلیونه اضافي امنیتي مرسته ورکوي.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
درنو اوردونکو دا وایس اف امریکا دی ودا کتا سو د وی او وی دی وی خبرونه په منځنۍ او چپو نشي اوریدلای نو په لاندنۍ او لاندو چپو یا شارټ ویوز د وی او وی دی وی راډیوی خبرونه په اسانه توګه اوریدلای شي. د پاکستان په وخت د سهار شپږ بجو نه تر نهه بجو پورې خبرونه په اوه څلور اوه صفر کیلو هرتز، اوه پنځه درې صفر او یو دوه صفر درې پنځه کیلو هرتز اوریدلای شي. د وی او ای ډی وی د ماښام شپږو بجو نه د شپې دولسو بجو د راډیو خپرونې په اوه څلور نهه پنځه نهه درې پنځه پنځه نهه درې اوه صفر او یو دوه صفر درې پنځه کیلو هرتز اوریدلای شي. درنو اردوونکو راپورونه مو اوریدل. اوس هم یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي،
د افغانستان خلک د کلونو کلونو د جنگونو د سختې سوکړې د کورونا وایرس د خونړای وبا او د بډو رشوتونو د لعنت له سببه دا وخت د انساني خواخوږۍ سنگینو مسلو او اقتصادي اړیګړي سره مخ دي. د طالبانو د جور جبر او د اقتصادي بد انتظامۍ په وجه اقتصادي مسلې نور زیاتې شوې دي. د متحده قامونو د ترقیاتي پروګرام وینا ده چې طالبانو د تیرو لسو کالو اقتصادي ترقی په دولسو میاشتو کې بنګ بوزه کړې ده. د متحده قانون کونسلر جان کیلی خبرداري ورکړې ده چې په خزو باندې د طالبانو د بی موجبه بندیزونو په نتیجه کې به د افغانستان اقتصاد یو ارب ډالر تاوان کوي. کونسلر کیلی خپل وینا کې دا هم ویل دي چې د افغانستان د اقتصادي بحالې لپاره لازمه ده چې د خزو او د جنکو په شمول د افغان اولسیا هر طبقه په دې کې برخه اخیستو ته پریښودې شي. طالبانو د جملو افغانانو نه او پتیره تیره د خزو او جنکونه د دوی بنیادی بشری حقونه شکول دي. په تازه ورځو کې طالبانو په خزو باندې باغونو، پارکونو، حمامونو او د تنساده زینو ته پتلو بندیزونه لګول دي. دا ټول اقدامات په افغان اولسیا کې د خزو په ګډون په منظمه توګه د قدغن لګولو د کوششونو برخه دي. دا قسمه بندیزونه د خزو یو بالکل د دوی د کورونو د پاللو او خپل ګوندوله د سودمندو کارونو کولو د امکاناتو نه محروم کول دي. د افغانستان اقتصادي بحالی د خزو د مکمل ګډون نه بغیر ناممکن ده. کله چې خزی د کار روزګار نه منی کړی شي نو د دې مطلب دا شو چې معاشره د خپل نیمه آبادای د ګټو وټو او د پیداواری صلاحیتونو نه محرومه شو. خزولا چې د کار روزګار او د ګټو وټو کولو اجازه ورکړي شي نو دوی نشتمنو خاندانونو له د ژوند د خوشحالو وسیله جوړېدي شي. کونسلر کیلی نور وایي چې خزی په خپل کار روزګار او ګټه وټه خپلې ګوندې نورې زیاتې محکمې کولې او مشکلاتو نه دراوتو جوګه کولې شي، خصوصا افغانستان غوندې ملک کې چرته چې دا وخت د زنانو په اقتصادي بحالۍ کې کردار ډیر اهم دی. د امریکې د خارجه چارو وزیر خاغلی انتونی بلینکن د افغان زنانو د اقتصادي بحالۍ لپاره د یو اتحاد جوړولو اعلان کړی دی. دا اتحاد د ذاتی او د سرکاري مدونو شریک اتحاد دی چې مقصد یې د افغان زنانو په کار روزګار کې د شاملېدو او د زنانو تجارتي باپار او تعلیم لا وده ورکول دي. امریکي یو تنظیم ته د زنانو تجارت باپار سره د مرستې کولو لپاره 15 لک ډالر ورکړي دي. امریکي په 13 اگست کې افغانستان کې د جنسي مساواتو او د خدو د اختیارمند کولو د مقصدونو د مرستې لپاره د 3 کروڑ ډالر ورکولو اعلان هم کړی دی. ظاهره خبره ده چې امریکا د افغان اولس د روښانه مستقبل د مقصد د حصول په خبره ټینګه ولاړه ده. امریکا با بین الاقوامی نړۍ سره په شریکه د یو محکم سوکاله او په خپلو خپو د ولاړ د یو داسې افغانستان مرسته جاری ساتي چې په هغې کې د جملو افغانانو د بشري حقونو خاطر کیږي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ڈی سی 20238 یو ایس ای.
درنو اردوونکو دا وایس اف امریکا دی ودا کتا سو د وی او وی دی وی خبرونه په منځنۍ او چپو نشي اوریدلای نو په لاندنۍ او لاندو چپو یا شارټ ویوز د وی او وی دی وی راډیوی خبرونه په اسانه توګه اوریدلای شي. د پاکستان په وخت د سهار شپږ بجو نه تر نهه بجو پورې خبرونه په اوه څلور اوه صفر کیلو هرتز، اوه پنځه درې صفر او یو دوه صفر درې پنځه کیلو هرتز اوریدلای شي. د وی او ای ډی وی د ماښام شپږو بجو نه د شپې دولسو بجو د راډیو خپرونې په اوه څلور نهه پنځه نه درې پنځه پنځه نه درې اووه صفر او یو دوه صفر درې پنځه کلو هرتز اوریدلی شئ. درنو اردن کو د ډیوی سهارانی خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د ډیوی تر ماښامنۍ خبرونې پورې مو کوربه زه مجاهد جواد پلی الله سپارم. تاسو روغ جوړ او خوشحاله اوسئ.